سهار اته بجې شوې زموږ غږ له آزادۍ رادیو اوري. قدرمن اوریدونکو، په دې یو ساعت خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو هرکلی کوم. د دې خبرونې ډیره برخه د آزادۍ رادیو مجلې پروګرام لپاره ځانګړی دی، خو له هغه مخکې لنډه خبري برخه کې د امریکا د ولسمشرۍ د انتخاباتو په اړه تاسو ته جزئیات وړاندې کوو. خو لومړی خبرونه، د امریکا د ولسمشرۍ د تاریخي انتخاباتو په ترڅ کې د نږدې نیمایي ایالتونو د رایو نتایج روښانه شوي، خو په اوو ایالتونو کې چې رایې بدلیدونکي دي، لا هم د مرستیال ولسمشرې او د ډیموکرات ګوند کاندید کاملا هاریس او د جمهوري پال ګوند کاندید پخواني ولسمشر ډونالډ ټرمپ ترمنځ د روانې سیالۍ نتایج تر اوسه نه دي معلوم. د غیر رسمي نتایجو په اساس څرنګه چې تمه کېده، ټرمپ الاباما، ارکانسا، فلوریدا، انډیانا، کنتاکی، لویزیانا، اوهایو، میزوری، میسیسیپی، مونتانا، نبراسکا، اوکلاهوما، جنوبی کارولینا، جنوبی داکوتا، اوتا، ټکساس، ټنیسی، جنوبی ورجینیا او ویومنګ کې ټرمپ ګټونکی اعلان شوی، خو میرمن هاریس بیا په کولرادو، کنیټیکټ، دلاور، الینویس، میریلند، نیو جرسی، ماساچوست، ورمونت، نیو همشایر، نیویارک، روټ آیلند او په واشنگتن ډی سی کې ګټونکي اعلان شوی ده. د لومړنیو نتایجو له مخې له ټولو 270 انتخاباتي استازو یا الیکټرال کالجونو څخه چې د بریا لپاره مهم بلل کیږي، 198 ټرمپ او 99 هاریس ګټلی دي. خو د انتخاباتو قطعي نتایج تر اوسه نه دي اعلان شوي. په اریزونا، جورجیا، مشیګن، نیوادا او پنسلوانیا ایالتونو کې تر اوسه هم د دواړو کاندیدانو د رایو نتایج نه دي معلوم. له اټکلونو سره سم نن او سبا د افغانستان په ځینو سیندیزو حوزو کې د اوبو د کچې د لوړېدو او د سیلونو د راوتلو احتمال شته. د طالبانو د حکومت د اوبو او انرژي وزارت د هوا پیژندنې ادارې پرون په یو بیان کې ویل چې د هریرود، مرغاب او امو په سیندیزو حوزو کې د نسبتا سختو بارانونو په نتیجه کې د سیلونو د راوتلو امکان شته. د وزارت د یادې سیمو له اوسیدونکو غوښتي دي چې د سیلونو ګواښ ته پام وکړي او د سیل د راوتلو په صورت کې شاوخوا نورو خلکو ته هم خبر ورکړي. د بیان له مخې په بدخشان، سرپل، فاریاب، بادغیس، هرات او ځینو نورو ولایتونو کې هم د سیلونو د راوتلو احتمال شته. د ملګرو ملتونو د مرستو د همغږۍ دفتر یا اوچا وایي چې د طالبانو لاسوهنې په افغانستان کې د بشري مرستو د رسولو چاره ورځ تر بلې له ننګونو سره مخامخ کوي. د ادارې د جرمني خبري اژانس ته ویلي دي چې د روان کال په سپتمبر کې د بشري مرستو رسونکو ادارو د هغو 103 مواردو راپور ورکړی چې د مرستو د رسولو پر وړاندې یې خنډ جوړ کړی دی، او په دې کې د اوچا په وینا د بشری فعالیتونو په چارو کې لاسوهنې، د مرستندویو ادارو پر تګ راتګ، کارکوونکو یا موادو محدودیتونه او د کارکوونکو پر وړاندې د تشدد موارد شامل دي. د ملګرو ملتونو د اړوند اداره زیاتوي چې د مرستندویو شریکانو په چارو کې لاسوهنې تر ډیره په اداري او دفتری برخو کې دي. او چاوی د دې خندونو په نتیجه کې مؤسسو د درې اتیا پروژو چارې په موقتی ډول ځنډولي، د عملیاتو ځای بدل کړی او یا خپل فعالیتونه محدود کړی دي. د طالبانو حکومت د اوچا د دې سرګندونو په اړه تر اوسه څه نه دی ویلي، خو له دې مخکې له نړیوالې ټولنې غوښتي و چې د بشري مرستو چاره دې نه سیاسي کوي. د طالبانو ستره محکمه په پکتیکا او تخار ولایتونو کې پر څلورو کسانو د تعزیري سزاګانو د عملي کېدو خبر ورکوي. د محکمې پرون په یو بیان کې وویل چې د پکتیکا د خوشامند ولسوالۍ د ابتدایي محکمې د پریکړې له مخې دوه کسان چې په لواتت تورن وو، هر یو په عام محضر کې په 9 درو ووهل شول. تورنو ته همداراز د یو کال او اتو میاشتو بند سزاګانې هم ورکړل شوي دي. پرون له دې مخکې د تخار ولایت په فرخار ولسوالۍ کې پر یوې ښځې او یو سړي د نامشروع اړیکو په تور په عام محضر کې د 9 درو سزاوې عملي شوې. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما په خپل روسي راپور کې چې تیره پنجشنبه خپور شو، ویلي طالبانو د جولای له لومړۍ نیټې څخه د سپتمبر تر پایه پر 95 تنه نارینه وو، 15 ښځو او یوې نجلۍ 112 بدني مجازات تطبیق کړي دي. ملګرو ملتونو او د بشري حقونو ډلو له طالبانو غوښتي دي چې دا ډول سزاګانې د انساني کرامت سپکاوی بلل کیږي، نو ودی دروي. او د افغانستان او بنگلاديش د کرکټ ملي لوبډلو نن د دریو یو ورځنیو سیالیو په لومړۍ لوبه کې سره مخامخ کیږي. د افغانستان په کوربه توپ د سیالي د کابل په وخت غرمې په 2:30 بجو د متحده عربی اماراتو په شارجه ښار کې پیلېږي. دواړه لوبډلې به دوهمه او دریمه یو ورځنۍ سیالي د روانې نومبر میاشتې په 9 او 11 ترسره کړي. خبرونه مو له آزادۍ راډیو اوریدل. قدرمن اوریدونکو، په څو شیبو کې د آزادۍ راډیو مجلې پروګرام پیلېږي، خو له هغه مخکې په مکړې لنډې خبری برخې ته چې دا برخه د امریکا د ولسمشرۍ انتخاباتو ته ځانګړې ده. لکه څنګه چې ما په خبرونو کې هم یادونه وکړه، د امریکا د ولسمشرۍ د انتخاباتو په ترڅ کې د نږدې نیمایي ایالتونو د رایو نتایج روښانه شوي دي، خو په یو شمیر نورو ایالتونو کې چې رایې ډېرې مهمې ګڼل کېږي تر اوسه پورې هم د رایو نتایج نه دي معلوم شوي. د امریکا د انتخاباتو د وروستیو نتایجو په اړه د معلوماتو لپاره دا شیبه زما همکار نوریاس نوری په سټوډیو کې راسره دی. نوری صاحب، تازه معلومات څه دي؟
بله تکل صاحب، د امریکا کې د رای ورکولو بهیر نږدې دی چې پای ته ورسیږي. په لویدیزو ایالتونو کې دغه بهیر مخ په ختمېدو دی. په تیره کالیفورنیا ایالت چې د الکترال کالجونو له پلوه یو لوی ایالت بلل کېږي، او په تیرو انتخاباتو کې لیدل شوي چې دغه ایالت دیموکراتانو یا د دیموکرات ګوند کاندیدانو وړی دی، 450 رای لري. خو ورپسې دوهم لوی ایالت چې تگزاس ایالت بلل کېږي او 40 الکترال کالجونه لري، تگزاس ایالت د جمهوری پالو کاندید ډونالد ترامپ ګټلی دی. البته د غیر رسمي شمیرو له مخې چې پر انتخاباتو د څار رسنیو خبرې کړې دي، تقریبا د امریکا په نیمایي ایالتونو کې رای ورکوونکو هغه کاندید ته رای ورکړي چې وړاندوینه کېدله. خو د څو برخلیک ټاکونکو ایالتونو نتیجې تر اوسه نه دي خبرې شوې. هغه څه چې تمه کېده، د جمهوری پالو کاندید ډونالد ترامپ د الاباما، ارکانسا، فلوریدا، اندیانا، کنتاکي، ایووا، میسیسیپی، لوزیانا، اوهایو، اوکلاهاما، جنوبی کارولاینا یا ساوت کارولاین، ساوت داکوتا، تنسی، تگزاس، ویست ورجینیا، نبراسکا او وایمنګ ایالتونه ګټلی دي. د دغو ټولو ایالتونو د الکترال کالجونو رای 198 ته رسیږي چې ترامپ خپلې کړي دي. او د ولسمشر مرستیال دیموکرات کاندید کاملا هارس هم له تمې سره سم په کلورادو، کنکټیکټ، دلاور، ایلینوی، مریلاند، ماساچوست، نیو همشیر، نیو جرسی، نیویارک، رودا آیلند او ویرمونت ایالتونه، او همدارنګه واشنگتن ډی سی چې ایالت نه بلل کیږي ګټلې دي. په دې ترتیب سره د میرمن هارس د الکترال کالجونو رای 112 ته رسیدلې دي.
صاحب وبخی، د ساسو د خبرو په مینس کې زه مداخله کوم، یوازې د دې لپاره چې اوریدونکو ته روښانه شي. دغه الکترال کالج چې تاسو یادونه کوي، یا انتخاباتي استازي، د دې د ترکیب شمیر او څرنګوالي په باب کلان معلومات ورکوي.
د امریکا ټول 50 ایالتونه دي. د 50 ایالتونو څلور سوه 15 استازي د امریکا د کانګرس د استازو جرګه کې غړي لري چې د هر ایالت د نفوس په اساس باندې دوی ته سهمیه ورکول شوې ده. 415 د استازي او دغه راز د الکترال کالجونو درې نور رای هم پر اضافه کیږي، چې ټول د الکترال کالجونو رای 400 اته رسیږي، چې دغه 400 الکترال کالجونو نږدې، یعنی الکتر لګه 200 باید یو کاندید وګټي چې هغه بریالی اعلان شي. البته د نورو هیوادونو، د افغانستان په شمول، د انتخابات د امریکا د انتخاباتو سیستم یو پیچلی سیستم دی، د خلکو په مستقیم رایو سره چې هر کاندید ډیر رای وګټي ولسمشر نه غوره کیږي، بلکې دغه الکترال کالجونو یا ټاکنیزو پلاو رای ډیرې مهمې دي چې یو کاندید ګټونکی اعلانیږي. البته که تکلسب وخت ولرو، د 2000 کال د ولسمشری انتخاباتو ته ځیر شو په فلوریدا کې، چې د فلوریدا ایالت سرنوشت ټاکونکي رای وي آل گور، هغه مهال له جورج دبليو بوش سره سیالي کوله. دغه ایالت کې تقریبا 1200 د رایو توپیر و چې وروسته بیا وشمیرل شولې، البته الکترونیکی شمیرن ترسره شوله چې هلته 1500 تقریبا ډیر شو یا شاوخوا ته راکته شولې، او دیموکراتانو ویل چې باید پلاس دا رای وشمیرل شي، ولی د فدرالي محکمې دې ته اجازه ورنکړه او ویل چې هغه سیستم نشته چې د دې ایالت رای بیا لاسوش میرل شي. او هماغه و چې یوازې د 1500 رایو سره جورج دبليو بوش بریالی اعلان شو.
بله مننه نوري صاحب، تاسو سره بیا هم خبرو ته دوام ورکوو. دا شیبه د چارو شنونکی احمد ضیا وحدت د شیبه په مستقیمه اړیکه را سره دی. وحدت صاحب، خبرونې ته ښه راغلاست. تاسو په ورجینیا کې اوسیږئ، په دې ځای کې فکر کوم که اول خو راته ووایاست چې تاسو په ورجینیا کې یاست، درست سمه ده؟
سلامونه تکل صاحب، مننه. زه د انډیانا په ایالت کې یم، خو ورجینیا کې ما ژوند کړی د خپل په انډیانا کې.
ډېره زیاته مننه، د همدغه مې غوښتل چې معلومه یې کړم. تاسو نن څه ولیدل که خپل لومړی د سترګو لیدلی لنډ لنډ په لنډو لنډو سوالونو ځوابونو کې خپل د سترګو لیدلی حال راته ووایاست، چې بیا زه ځینې نورې پوښتنې هم لرم.
د رایو په حساب خو د رایو محل نن خلک یعنی ډېر خوشحاله وو، او ټول د خلک چې رای ته راغلي نسبت تیر وار ته چې کووېډ کې و 2020 کال کې، هغې تر مناسب سږکال خلک ډېر متحد دي چې رای ورکړي. د هغې خاطره ښځې، ځوانان، زاړه ماشومان، د یعنی په مجموع کې ډېر ښکارېدل. معلومېږي چې د دواړو طرفو دیموکراتانو او د جمهور خواهانو منځ کې رقابت ورښیي چې یعنی شدید دی.
مننه. یوه بله خبره دا ده چې د امریکا انتخابات د نړۍ د ټولو هیوادونو لپاره په ټولو سیمو کې مهم بلل کیږي. وحدت صاحب، زه غواړم چې لنډې لنډې پوښتنې درنه وکم. اول که افغانستان ته توجه وکړو، ستاسو په نظر د امریکا انتخابات به د افغانستان لپاره څه اهمیت ولري یا په څه کې بدلون راوستلی شي؟
تکال صاحب، دلته به زه د کمالا هاریس چې دیموکراتانو کاندید ده او د ډونالډ ټرمپ چې د جمهور خواهانو کاندید دی، دغه هغه خارجي پالیسي د افغانستان په مقابل کې خلاصه دغه ده چې کمالا هاریس او دیموکراتان غواړي چې د افغانستان سره یو څه اړیکې ولري، او دغه اړیکې به پایس د بشري کومکو پایس باندې به دغه دی وغواړي چې وساتي د اړیکې د افغانستان سره. او د ترامپ په قضیه کې دی غواړي چې د افغانستان سره هیڅ قسم ته خاص روابط ورسره ونه لري. دا ویلي دي چې مثلا دغه د باګرام کوم مرکز شته، دغه سره کومو بیرته لاس راوړو، نو دا معلومه نه ده چې د هدف د نه څه دی. خو د افغانستان سره روابط د دیموکراتانو په قضیه کې یو څه ښه ښکاري، اما د ترامپ د رئیس جمهوری په حالت کې امکانات ډېر کم دي چې افغانستان د امریکا لپاره خارجي پالیسي کې به دومره تمرکز ولري.
بله وحدت صاحب، امریکا د اوکراین په جګړه کې هم تر ډېره ښکېله ده، او د امریکا د سیاستونو لپاره د اوکراین جګړه ډېره مهمه بلل کیږي. په دې باب راته ووایاست چې د انتخاباتو نتایج څه بدلولی شي د اوکراین په جګړه کې.
او دالتا بیا هم د دیموکراتانو هغه په تور د مجموع د کوم پالیسی چې ده د نه تنها یوکراین او د نورو هیوادو په مجموع کې دی غواړي چې د همکاري د مختلفو هیوادو سره د نړۍ په سطحه ولري. او د یوکراین په قضیه کې کمالا هاریس د یادونه کړې ده چې غواړي چې یعنی هن مالی هن نظامي کمکونه یوکراین ته زیات کړي تر څو چې روسیا ونه توانېږي چې له خپل ګواښ اروپا ته وړاندې کړي او نور هم اروپا ته رامخکې شي. نو په دې اړه غواړي چې حتی د ناټو سره کومک زیات کړي او په عین حال کې په روس باندې بعضې تعذیرات مثلا دې وضع کړي. خو د ټرمپ چې دا بالکل برعکس د دی ده، غواړي چې په یوکراین باندې مکمل کوم کومکونه چې دي هغه بند کړي، ځکه دی وایي چې دا کومکونه باید اروپایي وزونه ورته وړاندې کړي روسیې ته.
مننه. او ډېر لنډ، که د منځني ختیځ پر جګړه د امریکا د انتخاباتو اغیز راته کتنه وکړي.
نو دا د منځني ختیځ کړکیچ دا واقعیت دا دی چې دې ته هم دیموکراتان او هم جمهور خان چې مثلا کمالا هاریس او ټرمپ دې ډېر داسې واضح پالیسي نه لري، ځکه چې دا د ورځ په اساس باندې یعنې دا تغییر خوري. خو په مجموع کې کمالا هاریس غواړي چې اوربند اعلان شي او په عین حال کې د دوو دولتو چې د اسرائیل او د فلسطین دغه پایس ته یو حل لاره ورته وي چې دوه دولتونه جوړ شي. خو د ترامپ بیا د ده تمرکز په دې دی چې باید منځني ختیځ کې همکاري باید هیوادو منځ کې زیاته وي، چې یعنی د اسرائیل او سعودي عرب سره کومکونه ډیر شي او دوی د فلسطین یو ځانګړی دولت چې دی د هغې په جوړېدو باندې اعتقاد نه لري. نو دا به ګورو چې دا دی چې کله خودلته عربان چې په امریکا کې دي د دې دواړو کاندیدانو په پالیسیانو باندې چندان اعتبار نه لري.
ډېره زیاته مننه له تاسو نه قدرمن اوریدونکو. د چارو شنونکی احمد ضیا وحدت و چې د متحده ایالاتونو له اندیانا ایالت څخه د امریکا د انتخاباتو په اړه خپل نظر څرګندو.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
United States seeks a more secure
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه ورځ. قدر منوریدونکو، په څو شیبو کې د ازادۍ رادیو مجلې پروګرام پیلېږي، خو د امریکا د انتخاباتو په بحث کې لنډه شیبه نور هم تمکیږو. نوري صاحب په سټوډیو کې راسره دی. نوري صاحب، څه وخت تمه ده چې د انتخاباتو نتایج به اعلان شي؟
وړاندوینه ډیره ګرانه ده، ځکه چې په ډیرو ایالتونو کې، البته په هغو ایالتونو کې چې برخلیک ټاکونکي بلل کیږي، و ایالتونه دي د ځینو البته رای شمیرل شوی دی او ګټونکي هم اعلان شوی دی، خو په ځینو کې تر اوسه هم څرګند نه ده. او دغه بهیر لکه څنګه چې خپله هم د جمهوری پالو کاندي ډونالد ټرمپ نن په فلوریدا ایالت کې چې رای واچوله، وویل چې څو ورځو کې ښایي د دغو نتیجو د دغه انتخاباتو لومړنۍ نتیجې څرګندې نشي، ځکه چې هر ایالت ځان ته سیستمونه لري. د ډیرو ایالتونو کې چې له مخکې رای ورکول شوي په لسګونو میلیونو ته رسیږي، او هغه بهیر له انتخاباتو له ورځې مخکې پیل شوی نه دی. د انتخاباتو له ورځې سره سم په دې ایالت کې چې د رایو ورکولو بهیر پیلېږي، مخکنۍ رایې هم شمیرل کیږي. نو دا بهیر یو وخت نیسي او لومړنۍ نتیجې ښایي د رسنیو لخوا چې پر دغو انتخاباتو څارنه کوي په څو ساعتونو کې راڅرګند شي، غیر رسمي نتیجې چې کوم کاندید هغه ایالتونه ډیر ایالتونو کې الکترال کالجونه ګټلې دي.
ډیره زیاته مننه قدر من اوریدونکو. د خبرونې په د ازادۍ راډیو د خبرونو په دوام کې به بیا هم د امریکا د انتخاباتو اړوند مسایل وڅېړو. خو اوس
ازادي رادیوی مجله
د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شیبریم هر کلی موکوم. ډاکټر یحیی وردک
انگرید فان هایزلر 15 عنوان بیلابیل کتابونه د افغانستان په حقله آلمانی ته وژباړل.
داغل هایزلر یاد غونډه په جرمنی کې وشوه. د دې ترڅنګ په خبرونه کې د ژباړې په اړه د تمهید سیلانی نظر در سره شریکو.
د ترکیې ژباړه زما په نظر تر انګلیسي ژبې پښتو ژبې ته لږ ستونزمننده او چوکاټ یې هم فرق کوي.
شعر لرو.
ستوري دی ړانده شي چې اتڼ وهي تر نیمې شپې، مخ دې تور سپوږمۍ چې وا خبره ستا په غم نه یم.
د پستخې ژپنوم د آصف عمر ناول چاپ شو.
د یو لیوانی په ژوند سرخی چې په د جمهوریت په دوران کې بچیان په بم الوتی، بچیان او ښځې وژل شي.
سندرغاړي نغمه د افغان جنو حقونو ته اندېښمنه ده.
غږ خو به پورته کوو د دوی د حق او حقوق لپاره، ځکه چې رښتیا هم اوس د علم او د رڼا دروازې په دوی باندې تړل شوي دي.
د افغانی او افغانستان د کلتوري ودې ټولنې لخوا د جرمني ژباړونکي او لیکوالي انګرید فون هایسلر یادخونډه تیرونی د اکتوبر 28 په بوند کې جوړه شوه. اغلی هایسلر د سپتمبر په 14 په برلین کې د 80 کلونو په عمر مړ شوه. د خپل ژوند کې د افغانستان په اړه تر 15 زیات کتابونه جرمني ژبې ته وژباړل. د دې پیاد په بوند کې د افغانی په دفتر کې غونډه جوړه شوې وه چې یو شمېر کسانو حضوري او یو شمېر نورو له افغانستان او پښتونخوا څخه آنلاین ګډون پکې وکړ. داغلی هایسلر د زده کړو په اړه غونډې ته د افغانیک مشر ډاکټر یحیی وردک په خپله وینا کې اشاره وکړه او وی ویل
په آلمانی ژبه پیداګوژي او دین پوهنه کې لوړې زده کړې کړې وې د ګوتینګن، توبینګن او هامبورګ په پوهنتونونو کې. دیر شکالا دی یو خون کی پتوگا پا پوانزیو که کار کرده دی. دی تحصیلات و نوروستا نور دیر ترینینگونا او زدکری کری دی دی نره پا بلا بلو حوادونو که پا امریکا که با داتلا حل تا چه پا دی خبرواتر و للار درملن دی گروپون و سنبالخت او سرقم خلکو ته مشوره ورکول کیدای شي د دو په حق له نور هم لوړ زده کړی کړی دی.
شاغلی ورتک زیاته کړه چې د شکلنی معلمې ورسته اغلی هایسلر لیکلو ته مخه کړه او د خپل ژوند په ورستیو شاوخوا 12 کې ژباړه پیل کړه چې یو شمېر مشهور آثار جرمني ژبې ته ترجمه کړل.
د داسې مشهور شخصیتونو او لیکوالانو لکه د مهاتما گاندی، یوهان گلتونگ، دیتریخ فشر، اوری اونیری یو اسرائیلی و چې د سولې په حقله خبرې کړې وه، ایرا چرنوس او باچا خان آثار لیکلي، آثار او یا د دغه شخصیتونو په حقله آثار ژباړلی دي.
د افغانیک مشر ډاکټر وردک لاغلی هایسلر سره د هغو آثارو د ژباړې په برخه کې همکاري کړې ده چې د افغانانو په اړه و. په دې اړه به نور له دوی څخه واورو.
انګرید فان هایسلر سره زه د 2011 کال رئیس همکاري لرم. هغې په جریان د دغو کلونو کې 15 عنوان بیلابیل کتابونه د افغانستان په حقله، د پښتو ادبیاتو او باچاخان و عدم تشدد په حقله له انګلیسي څخه په آلمانی ته وژباړل. ما به دې ته د انګلیسي کتابونه ورکول، دوه درې به مې بیلابیل موضوعاتو کې دی به بیا خپله یو کتاب انتخاب کړه هغه وژباړه، بیا به ما تراولیگا ما به هم ځینې لغتونه ورته ترجمه کول او په آخر کې به مو یو کوچنی قاموس ورته جوړوه، یا د باچا خان کرونولوژي د ژوند به ورته جوړوله او ډیزاین به کوه په خپله مال دی او یا به بل ډیزاینر ته ورکا او بیا بم کلا کلا با دی دو دی چاپ دی پارا بم یو منبع پیدا کولا او بیا با چاپ دل.
دی آغل هایسلر دغه مینه له افغانستان سره یا له پښتو له ادبیاتو سره یا له پښتنو سره څه ریشه لري؟
او انګرید د کلونو کلونو رئیس د عدم تشدد او د سولې په حق له د بیلا بیل ژباړې کړې وې. دوه درې کتابونه د ګاندی په حق له دیش بارلی دی همدا شان دی نور نړیوالو که دا پا انگلستان کی و که دا اروپا کی و او که دا پا نور و هوادونو کی و دی دی سول و عدم تشدد بلا بل کتابونه جبارلی دی دی انگلیسی نه آلمانی تا. زه پخوا پینزل از شل کال رئیسی دی یو چا پلتا که اومد چه دی باچا خان کتابونه د پښتون آلمانی تا و یا د انګلیسی نه آلمانی تا وژباړي، ځکه چې باچاخان په آلمان کې او آلمانی ژبو هیوادونو کې چې حداقل اتریش، بلجیم، سویس او آلمان هم دی او لویترینه ژبه په اروپا کې آلمانی ده، د آلمانانو هیڅ نه پیژندله. نویدی په خاطر بیا دا د همدغه د ما د دغه غوښتنې نه خبره شوې وه او ډیره علاقه یې پیدا که. او موږ لومړی کتاب په 2012 کې د باچاخان زما ژوند او مبارزه چې په 1944 په هند کې په انګلیسی چاپ شوی دی هغه مو آلمانی ته وژباړه. د همغین وروسته دید باچاخان سره ډیر علاقه پیدا کرد، باچاخان نور کتابونه مو هم وش بارل او همدسته. بیا بنو د ما به د ادبیاتو د افغانستان په حق لدی ته معلومات ورکو و دابم سیمینارونو ته دعوت اوله. همدسته ورو ورو دید افغانستان سره او د پښتو ژبې د ادبیات ایمینه پیدا شو. نو مثلا لمرای علاقه دیدی دی باچاخان کتابونه چه ول وستل ویش بارل دی غنی خان سرش و چه دی زوی دی غنی خان پا حق لدی او کتاب ولی که خپله اراجه مکی او دیدی شیرونه مچاب کل. دی همدست شان دی رحمان بابا کتاب مکمل دیوان آلمانی تا ویش بارل شا. دی ملی هنداره مکمل پدری و توکو که چاپ شویده و همداشان زن تاریخی کتابونه لکه ده الفنستون کتاب یا ولوی برخه و همداشان ده معاصر و ادبیاتو لکه ده گلپاچا الفت غره نصرونه ده انزور صاحب زن نکلونه او همدست تاریخی کتابونه ده روش بارد.
تاسو د باچاخان کتاب ته اشاره وکړه، زما ژوند او مبارزه چې د اغلی هایسلر له انګلیسي ترجمه کو، دا کتاب خو په پښتو هم ژباړل شوی و، تاسو یې پښتو نسخه له دې سره نو شریک کړئ؟
او پښتو نسخه ما دې ته ښودلې و، خو د انګرید فون هایزل پښتو نو زده هغه چې ژباړه کړې دي هغه راسند پښتو نه دي کړې. په دې آخر وختونو کې همغه تاسو یې چې یادوئ زما ژوند او جد و جهد تر نامه لاندې چې په 1940 کال کې لومړی ځل په کابل کې دا کتاب چاپ شوی دی، په دې وروستیو کې صاحبزاده صاحب په پښتونخوا کې دا انګلیسی ته اړولی و او موږ دا کتاب پیدا که او دو انګلیسی مو مرمن هایزل تور کلا. هغه هم همغه لوی د باچاخان اوتوبیوگرافی هغه هم آلمانی ته ژباړل شوی دی مکمل، خو یو څه ایدیت او کاری پاتې دی.
ډاکټر صاحب ورتک د اسما شوند او مبارزه موویل اسما شوند او جدوجهد کتاب رشته هم پام دی عنوان ما مطلب دا و چې تاسو مخکې په مرکه کې د اشاره وکړل چې تاسو بل دوی سره همکاري کوله مرسته به مو کوله نو ما ځکه ویل چې دا دواړه کتابونه مو نه و پرتله کړي انګلیسي او اصل پښتو چې په آلبانی ژبه کې یو څه دقت وشي
او موږ دا کړي دي پرتله کړي دي او دغه لومړی کتاب دا یو مختصر دی یو کوچنی کتاب دی چې کله چې باچا خان په کابل کې ژوند کوه د هند څه لیکوالان راغلي دي هغوی دا کتاب یاداشتونه یې نیولي دي دوی بیا ولاړل هند ته او هلته دا کتاب خپور شوی دی هغه وخت نو دا دیموک سره یعنی 15 کال مخکې د باچا خان انګلیسی کتاب نو موجود چې موږ دې تور کړای وای
او کچرته د شیرونو برخه تراشو تاسو دې ته اشاره وکړل چې د غنی خان شیرونه هم آلمانی تشباړلی وو د رحمان بابا هم دا همدسه موزون ترجمه کړی دی
او دی به دغه ترجمه دلته ځنې پښتنو لیکوالانو ته به هم لیګل پوهانو ته به لیګل د چا چې هم پښتو زده وي هم آلمانی زده وي نو هغوی هم دا کتلی دی او دای ویلی دی چې دا ډیره ښه ترجمه ده خو دلته باید وویل شي د شیر ترجمه د راسان دی یو ژبې نه بلې ژبې ته اړول سخت کار دی او دا خو لا نور ستونزمن کیږي چې لومړی د پښتو نه انګلیسي شي او د انګلیسي نه پښتو ته واړول شي خو ما دلته ډیر کوشش وکړه چې د موږ پښتانه لیکوالان ترجمانان او پوهان دغه کار وکړي خو له بده مرغه هیت چا دغه لوی کار ته ملا نه ده تړلی او نه و تړلی او نه تړي نو ما و دی دغه کار کړی دی البته په دې کې به ستونزې وي خو خدای وکړه په آینده کې زموږ لیکوالان دغه کتاب وګوري ایډیټ یې که او په مشخصه توګه یې موږ ته ستونزې را وخی را ویلیگی پلی کلی تو که مو به بیا پا بل ایدیشن که چاپ دی چاپ دی پارا به ایدیت کن
ڈاکٹر صاحب بردک تاسو رستای سل میرمن هایسلر کل لی دلی و یعنی تر مرد مخیم چمر وقت مخی لی دلی و
پا 2023 کال که یعنی پر او سخ کال مو میرمن هایسلر دو وار دلته د موخ او دفتر ته راغلی و دلته د موخ سره ما په کور کې یو هفته اوسیدله یو وار دوام وار څلور ورځې و لومړی ځل چې پر اوسه راغله همو د دې لپاره به وخت یو چې دي د همدغه د شلو نه زیات کې فوق العاده زیات څه لمانځنه وکړو هغې ته مو په خپل دفتر کې یو غونډه جوړه کله هغې ته مو درې د بیلابیلو ټولنو په شمول د افغانستان د علوم اکادمۍ یو تحسین نامه یا ستاینلیک درلوده د افغانستان کلتوري ودې ټولنې د افغاني اقتخانه او دوهم ځل بیا د استقلال د ورځې لمانځنې په هرت ښار کې دیتا هم یو بل ستاینلیک ورکر شو او دلتا مو همکار وکی په بیلابیلو کتابونو دیدی په کتابونو او هم دیر ښه وخت تیر که او دا دیر خوشحاله و اتا تیره میاشت زه دیدی جنازی تا برلین تا ورغلی و مزوی راسن ما تا ووی چه دی ما مور وی ډیره خوشاله و د تاسو څخه چې پر اوسه کالم دعوت کړیو
دی په ژوند کې تاسو دا له نشته له دوی سره همکاري کړې ده کار مو کړی ده تاسو کورته درغلی ده دی په ژوند کې د افغانانو په برخه کې څه نظر درلود یعنی داسې یو جالبه خبره چې تاسو په یاد وي
د دې پیژندګلوي د ما سره وه زیاتره یعنی ښه هغه یې درلوده او د هغه کمو افغانانو سره وه. دلته چې موږ هامبورګ سیمینار ته په 1.5 کلو راهیسې موږ په هامبورګ کې د افغانستان اونۍ تر نامه لاندې سیمینار جوړوو چې هغه مو څو وارې راغوښتېده او همداشان د دې ځینو افغان لیکوالانو څخه سره ښه ارتباط درلودل. دا یې ډیر مثبت و. د بلې خوانه دا ډیر د باچاخان او د غنی خان د شخصیت او کړنو تر تاثیر لاندې و او دې غوښتل هم چې د باچاخان په معرفي کولو یعنی د دې د آثارو ترجمه کولو آلمانی ژبې ته یو بل تصویر د افغانانو د پښتنو او هم د مسلمانانو وړاندې کړي چې یو مسلمان تقریبا 100 کاله مخکې د عدم تشدد لاروی پاتې دی، هغه د عدم تشدد منبع په اسلام کې ګڼلې و او د عدم تشدد د لوی لاروی یعنی ګاندی سره اوږه په اوږه د عدم تشدد د لارې څخه د هند او د خپلو خلکو د آزادۍ د پاره کار کړی دی.
ل ډاکټر یحیی وردک څخه په مننه د ازادي راډیو مجلې په دې کڼه کې وړاندې هم د ژباړې په اړه اورېدل شي. دا په واورې چې نوي ټکنالوژي په ترجمې څه اغېزې کړې دي خو له یوې خبرتیا وروسته غزل لرو.
آزادي راډیوي مجله په ازادي راډیو ډاټ کام کې ل ازادي راډیو
د سشکل د جنې شریف د بنسټ د لومړي جایزې د ګټونکو کامل اساسي یو غزل د دوی په شخ
اعظم با حس کغاړه ټټ بیرغ بد ماتم نیم راب مسیحا شي تلبا پټ خله مریم نیم سپین اوربل تپور تبکړم سر ګلان گیډی گیډی اوخ کې ملا ډیر دی محتاج د شبنم نیم مست زړونه تر یو سمندر خاورو لاندې شوی دی مست زړونه تر یو سمندر خاورو لاندې شوی دی هر څوک ناره د آبادی و هم چې یم نیم مس زړونه تر یو سمندر خاورو لاندې شوی دی هر څوک ناره د آبادی و هم چې یم نه یم ډکې شوې کاسې د صبر زما د زړه له سرو وینو بیا وطن نارې کړې هی ایوبه تر تا کم نه یم تلبې مخخې په سرې ساس تړې اروا ویل شومه هغه ویر چې نور په زړونو کې د زغم نه یم ستا په یاد د بلی ډیوی سپینه رڼا سپینه لا نه دې کړم بیلتون بدله څه باغې ایرم نه یم ستوري دې ړانده شي چې اتڼ وهي تر نیمې شپې مخ دې تور سپوږمۍ چې با خبره ستا په غم نه یم.
آزادي راډیوي مجله له آزادي راډیو څخه اوري. د خبرونه په دې برخه کې د یو نوي کتاب پاړه د پاستغه شپونم ناول تازه په پېښور کې کتاب کور خبرنځي چاپ کړی دی. دا اثر د کسلیکوال محمد آصف عمر دی چې تر دې مخکې هم تر لسو ډیر ناولونه خبره شوې دي. د پاستغه ژه د محتوا پاړه به په خپل له شاغلي عمر څخه وور
د یو لیوانی په ژوند سرخی چې په د جمهوریت په دوران کې بچیان په بملوتی بچیانو خزه وجل شوی د دماغه وخت نه عمیق لیوانتوب ته تللی عمیق لیوانتوب څخه دا ده چې د یوازې پیریان او د خپل بچیان ویني نور انسانان نه ویني واقعي انسانان نه ویني. بیا هغه پیریان نو کې یو کس وی چې هغه تحقیق کوي خپل ځان دپاره د خپلې ټولنې کې د یو موقف د ترلاسه کولو دپاره هغه غواړي چې د افغان نارینه البته ټول افغان انسان نه د افغان نارینه په حق تحقیق کې چې د ځان په اکله د چاپیریال په اکله چې په کې ټولن او بیرو حشیان او ژوند شیان او استبدا ټول پکې راځي. د چاپیریال په اکله او د خدای او دین په اکله څه فکر کوي؟ هغه پیره هم د یو پوهان سره دا پوهان نه دا پوښتنې مطرح کوي هم د ځنه دا به راټولوي خپل تحقیق کې ځای پځای کوي. او بل دا چې هلته دی بچیان چې دی دی غواړي چې دا بچیان غېږ کې ونیسي، خو هغه بچیان غېږه نه ورکوي. هغه بچیان حتی دی ټچ کولی نه شي، د لاس پرې لګولی نه شي، مګر هغوی دا هم ټچ کولی شي. هغوی دا ټچ کولی شي، دی نه شي دی په هغوی لاس لګولی نه شي، هغوی په دې لاس لګولی شي. خو دی حیران شي ولې داسې دا کوشش کوي چې دغه خنډ مات کړي او خپل بچیان په غېږ کې ونیسي، خپله مینه پرې باندې ولګ مصرف کړي. نو دی بیا په شروع د دې کیسه کې تقریبا ډېر شروع نه، یو څو صفحې وروسته د دغه عمیق لیونتوب نه سرسري لیونتوب ته راځي. سرسري لیونتوب څخه هدف دا دی چې د بیا نور لپیریان او خپل بچیان دا وخت سرسري لیونتوب په وخت کې نه ویني، یوازې او د ژوندي انسانان واقعي انسانان ویني، واقعي ژوند ویني. دلته بیا د یو د تر د زوی کونډې ته د بچیانو سره وړو بچ ماشومان لري، هغوی ته یو خپل کور ورسره نیم کړی ځای ورکړی، هغوی بې کوری. نو اوس بیا هغوی د دې خدمت کوي، هغه کونډه او بچیان د ده خدمت کوي. نو د ده بیا ټول تلاش دا وي چې د خپل بچیانو قاتل پیدا کړي او هغه ته سزا ورکړي، ځکه چې دغه په سترګو لیدلی وو هغه وختو کې چې انفجار ورکړو بم ته.
لکه شلیکوال شغل عمر څخه مننه چې د پسخې شناول پاړې دا معلومات له ازادي راډیو مجلې سره شریک کړل.
ازادي راډیوي مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر،
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا ځان نه ختمي،
هم کره کتنه له ازادي راډیو.
د ژباړې پاړه تمهید سیلانی له انګلیسي او ترکی ژبو پښتو ته په لسکونو مقالې ژباړلې دي او په روسي ښکلې کندهار په انځورونو او د امپراتوریو په څلور لارو کې کتاب چاپ شو چې له انګلیسي ترجمه کړی دی. ښاغلی سیلانی په کابل کې په غالب پانتون کې د ژبپوهنې استاد دی. له دوی به واورو چې له انګلیسي او ترکی ژبو پښتو ته د ژباړې درې عمده ستونزې څه دي.
زموږ ژبه چې لومړی مشکل لري د ژباړې په برخه کې هغه تخنیکي اړخ دی. زمونږ ژبه د الکترونیک ژبه نه ده تقریبا. ان الکترونیکي اپونه یا پروګرامونه چې موږ په ژباړه کې لرو هغه زمونږ په ژبه کې نشته، او اکثره ترمینالوژي د تخنیکي وسایلو زمونږ په ژبه کې نشته. په تاسو مثال د یو ستونزه چې موږ د ژباړې په برخه کې سره مخامخ کیږو هغه د اپونو یا برنامو ده. مثلا موږ په ژباړه کې د میمیکیو او د ټریډوس په نوم دوه پروګرامونه دي چې هغه موږ کارو، او دا ډېره مرسته کولی شي ترڅو موږ پوسټ وکړو یا خپل هغه فصل بندي یا کانټینټ ډېر ښه پکې عیار کړو. متاسفانه چې دا شی زمونږ پښتو ژبه کې زمونږ په عمومي هغه ژبپوهنه کې یو شی کمښت دی. بله مسله ژباړه کې یو ژباړن یا عموماً څوک چې ژباړه کوي یو سره مخامخ کېږي، هغه دا دی چې موږ په ترمینالوژۍ کې خصوصا په طبي ساینسي برخه کې لډیر ستونزه سره مخامخ کیږي چې دا بل ستونزه ده. او بل ستونزه دقیقا همدغه ده چې یو ترمینالوژي لري، یو ترکیبونه لرو. موږ په ساینسي او طبي یا ټیکنیکل برخو کې ترکیبونه دي یا ځینې نویزونه دي چې هغه راوځي په نورو ژبو کې، یا ځینې موادونه دي یا ځینې وسایل دي چغه په نور نړۍ کې تولیدیږي. متاسفانه چې هغه لپاره موږ مشخص نمونه یا اصلاحات نه لرو، هغه موږ مجبور یو چې خپل ژبه ته په نور شکل سره راوژباړو.
سیلانی صاحب، تاسو تخنیکي اړخ ته او ټرمینالوژي ته اشاره وکړه، د جملو جوړښت ته کرا شو. فرضاً د انګلیسي او پښتو جملې فکر کوم خصوصا د موتریزه جملو په برخه کې فرق ډیر لري. په انګلیسي کې وجدي جملې زیاتې دي، کمې نه دي، خو د پښتو جملې لنډې وي. تاسو چې کله له انګلیسي وجدي جملې ترجمه کوي، ماته وی لنډ لنډ جملې ترې جوړوي؟
دا ډېره ښه پوښتنه ده. واقعا کله چې ژباړه موږ کوو دغسې مسایل سره ډېره دقیقه مخامخ کېږو. دقیقا جملې ډېرې اوږدې اوږدې دي. زه کوشش کوم چې په ژباړو کې مفهومي هغه لنډ مات کړم او خپل ژبو ته په لنډو لنډو جملو را وژباړم. حتی کله وخت که مثلا یو پاراګراف زه راخلم یو نیم وخت هغه پاراګراف په پښتو ژبه کې رانه وږدېږي، خو زه کوشش په دې کوم چې هغه جملې ماتې کړم، یعنی مفهوم نه ماتوم. هدف دا دی چې په خپل ژبه کې په لنډو لنډو جملو هغه ترتیب کړم، ځکه که اوږدې پښتو ژبه کې څومره د ژباړو په برخه کې موږ اوږدې جملې جوړو عام لوستونکی خسته کوي او عام مفهوم سم نشي افاده کولی.
که چېرته د ترکی برخې ته راشو، د ترکی او د پښتو ترمنځ ستونزې په څه کې دي؟
په ترکی ژبه کې اکثریت دا خو د آري ژبو د کورنۍ نه نه ده، اکثریت د فلم جوړښت کې ډېر فرق کوي. مثلا هغوی اکثریت خبره په فایلي او مفعولي شکل سره کوي. مثلا که موږ وایو چې یو سړی دلته راځي چای څښي، هغوی داسې وایي چې چای څښونکی انسان، یعنی شکل د جملې تغییر کوي. نو هغه که څوک پښتو ته ژباړه کوي له ترکی ژبې نه، دقیقا هغه باید ډېره مفهومي را وژباړي او دغه سټرکچر د جملې د پښتو ژبې له جملو سره ډېر متفاوت دی. او بله متفاوت ځانګړنه دا ده چې موږ په ترکی ژبه کې دوه فعلونه، دوه مصدرونه د فعل د جوړولو لپاره لرو چې هغه مکومک دي، مګر دا بیا په پښتو ژبه کې خو ډېر فرق کوي. نو که څوک ژباړه له ترکی ژبې کوي، زه خپله خو په ژباړه کې همدا قاعده تر نظر نیسم، مفهوما ژباړه را انتقالومه.
که تام له ترکی سره ډیر مشترک الفاظ لرو، لیکن که چرته انګلیسي او ترکی ته تاسو ګوري، د کومې ژبې متن تاسو ته اسانه دی چې پښتو ته وشپړي؟
د انګلیسي ژبې متن ډېر اسانه دی، ځکه د انګلیسي ژبې قواعد بیا نسبتا پښتو ژبې سره مچین کوي یا سر خوري سره. خو د ترکی ژبې کلمات چې دي، یو خو کلمات اوږد دي نظر پښتو ته. موږ چې د سیلاب خبره کله کوو پښتو ژبه کې، مثلا موږ وایو چې درې یا څلور سیلاب پیدا شي کلمات کم دي، مګر ترکی ژبه کې بیا لږ زیات دي. او د دې تر څنګ د هغوی الفابت هم دغه رقم دی او جوړښت هم دغه رقم دی چې جملې اوږدې وي او سیلابونه اوږدې دي. خو د ترکی ژبې ژباړه زما په نظر تر انګلیسي ژبې پښتو ژبې ته لږ ستونزمنه ده او چوکاټ هم فرق کوي.
فکر نه کوي چې په دې برخه کې ممکن ټیکنالوژي له تاسو سره مرسته کوي، ځکه چې په انګلیسي کې ټیکنالوژي ډېره پرمختللې ده. مثلا د ګوګل پښتو ژباړه هم نسبت 2014 کال ته وده کړې ده، او چټ جی پی ټي هم شته او نور هم شته. که څنګه
دا خو ټیکنالوژي خو ځان ته واره لري او دا یو موثره پدیده ده په ژباړه کې، دا یو اصل دی دقیقا. اما خبره کړه جوړښت راشي، ترکی ژبې سره موږ ډېر د کلماتو راشه درشه لرو، اما هغه ډېره پښتو ژبه کې نه ده، یعنی ډېره تر ډېره د ژبو کې ده. هغه هم
نه اوبخشه سیلانی صاحب، زما مطلب دا و چې دغه ټیکنالوژي له ژباړونکو سره دا مرسته نه کوي چې له انګلیسي یو شی په اسانۍ را ترجمه کړي.
دقیقا دا کولی شي، مګر د ټیکنالوژۍ مرسته په یک جانبه وي ځینې وخت. اوس زه غواړم یو مثال تاسو ته درکړم. کله چې موږ له آی استفاده کوو، انګلیسي ژبه په هغه برخه کې ډېره غږي ده، یا مثلا که موږ له ګوګل نه استفاده کوو، مګر بل اړخ که چیرې موږ بیا پښتو ژبه دلته ګورو، موږ هغومره مناسبه پارتنرشیپ یا همکاری نشو سره کوي، لکه څنګه چې موږ انګلیسي نه یا فرانسوي ته یا نور نړیوالو ژبو ته چې ډېر کار شوه دی آی کې ورته مکمل ژباړه وکړي. ډېر ته بیا ضرورت لري، ډېر ته ضرورت لري.
اما ترکی څرنګه سیلانی صاحب،
ترکی ښه ده تخنیک په لحاظ ترکی ته ای آی کې کار شوی دی. زه نه پوهیږم، زه ګوګل د ژباړې په برخه کې ای آی نه اکثرا استفاده کوم او مرسته غواړم.
د ای آی له کوم اته نه استفاده کوم؟ د ای آی له کوم
چټ جی پی ټی نه اکثرا استفاده کوم. لنګویج که ژباړې کوم د ژبپوهنې په برخه کې، نو لنګویج انسایډ نه استفاده کوم. مثلا د مقالاتو په برخه کې ایسب رایټر نه بیا استفاده کوم. نو هغه بیا مختلفې برخې ځانته لري چې زه د هغوی مطابق متن ګورم او چټ جی پی ټی په نوی شکل سره عیاروم. فکر کوم چې ترکی ژبه به تر نورو ژبو غني وي په دغه برخه کې.
تاسو په دې مرکې په پیل کې ټیکنالوژي ته اشاره وکړه، تخنیک، او په اخر کې هم دا موضوع یاد شوله چې دا ټیکنالوژي څه وړاندوینه کوي چې دا ټیکنالوژي چې څنګه په مخ روانه ده لکه اے آئی چې څنګه روان دی د ژباړې بهیر به ډېر آسانه نه کې په نړۍ کې او ډېر به ساده نه کې
خاله شیبر ذکر کله فکر کوم چې د اے آئی پرمختګ په متواتره توګه وشي او په قانوني شکل په ټول هیوادونو کې پرمخ لاړ شي داسې یوه ورځ به راشي چې مونږ د ژباړې په برخه کې د ژباړې پر ځای پوسټ ایډیټینګ کوو او ممکن داسې ورځ راشي چې مونږ پوسټ ایډیټینګ ته ډېر کم ضرورت یعنی دا اوس په ځینو ژبو کې حتی اے آئی ډېر ښه کار کوي ډېر ښه کار کوي هغه ژبو کې البته ژباړونکي ته یا هغه فزیکي ژباړونکو ته ضرورت وي چې ایډیټ وکړي یا پوسټ ایډیټینګ وکړي چې هغه کسان هغه ژبې چې هغه د ادبیاتو په لحاظ یا د ټرمینالوژۍ په لحاظ یا د ژبپوهنې په لحاظ تقریبا خوارې ژبې دي مګر په پرمختللو ژبو کې چې ژبې ته کار کېږي په اې کې ډېر ښه استفاده ترې کېدلی شي
له ښاغلي سیلاني مننه وړاندې په خبرونه کې د افغان هنرمندانو د ستونزو او د هنر لاري د مبارزې په اړه اوریدل شي
له لیکوالو پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي رادیو مجله کې واوري
لنډي کیسې شعرونه پر کتابونو تبصره
په رادیو مجله کې واوري
یو شمیر افغان سندرغاړي د طالبانو د حکومت له واکمنۍ وروسته بهر تتللې دي او ځینې مخکې لا کډوال شوي وو دوی د طالبانو له لوري پرنجونو او ښځو د لګول شویو بندیزونو په غبرګون سندرې پللې دي او خپل ژغې اوچت کړی دی زما همکار اکرام الله اکرام له څو تنو دغو سندرغاړو سره خبرې کړې دي او دا راپور یې چمتو کړی دی
او چې افغان جون شپو ته پاتې نشي نو سندرغاړي ورته د خپل هنر او سندرو په ژبا د حق غوښتنه کوي سندرغاړي خبرې نغمې په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
غږ خو به پورته کوو د دوی د حق او حقوق لپاره ځکه چې رښتیا هم اوس خو تورو تیارو ته پاتې دي د علم او د رڼا دروازې په دوی باندې تړل شوي دي هغه لا څه کوي چې اوس خو نو دوی د ښځو آواز د ښځو مخ هغه هم عورت بولي نو ډېر د تعصب خبره ده
اغلی نغمه وای د تروسه پوری پر افغان جنو او خزو د زکرو په شمول بیلا بیل لګول شوی او محدودیتونو ته د وسندري وای دي د طالبانو د حکومت ل درې کلونو زیاته موده وشو چې افغان جنې لښ پګم ټولګي پور ته لزده کړو راګرځولي او د غراز د 2001 کال د دسمبر میاشتې رئیسی د دوی په لوړو زکرو هم بندیز لګولې دي پډېره دولتي او نه دولتي ادارو کې لکار کول منه کړي او تفریحي پارکونو ورزشي لوبغالو او خزینه حمامونو ته هم د تګ اجازه نه ورکوي لدې سره ل شرعي محرم پرته لری واټن سفر هم نشي کولای د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت په نوي قانون کې چې د 13 اگست میاشتې په 28 اعلان کړ د خزي غاګ او صورت هم عورت بلل شوی فریدا ترانه بل هغه افغان سندرغاړي د چې په خپل سندرو کې د افغان جنو او خوزو په ننګه غاګ پورته کړي موري وای د هغه لاسلولو حڅو لپاره خوشینه ده چې په افغانستان کې د طالبانو د لومړی واکمنۍ تر سقوط وروسته د جنو او خوزو د حقونو لپاره شوي وي
د خوشینه خبره ده او زه خوشینیم خوشینیم د هغه دوله سيزو زحمتونو لپاره چې دی وګړي په توګه د دوی د حقونو د برخمن کېدو لپاره ګالل سبي و خو له لاس ولاړل نه یوازې دا بلکې د وی ټولنې د نیمایي برخې په توګه افغان مېرمن خپل هویت له لاس ورکړ
په عنوان یک زن چې نیمه از پیکر یک جامعه است از دست داده
د یادونه د چې پر افغان جنو او خوزو د طالبانو د حکومت لخوا لګول شوی محدودیتونو آن هغه په خوانی سندري هم را تازه کړی چې لسیزي مخکې د کلیوالو مرمنو کلابندې ته ویل شوی وي
شنو
ګودر زازی وایي دا سندره د زازیو ډیر پخوانی فلکلوریک اثر دی چې د خبره شاوخوا اتیا یا نوي کاله عمر لري.
هماغه وخت هم د کلیوالې پښتنې ښځې د محدودیتونو پر وړاندې دا سندره ویل شوې وه، او موږ هم په دې وخت کې دوباره په همدې خطره تازه کړه چې افغانه ښځه، افغانه پیغله له کار او له ښوونځي او له پوهنتون نه ګرځول شوې او دروازې پرې بندې دي. دا کله بندي په دې سندره کې دوباره را تازه کړه.
افغان هنرمندان وایي چې د سندرو له لارې خپل احساس او درد شریکوي، خو نن سبا چارواکو د دوی مخه نیولې ده. د طالبانو د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت تقریبا 2.5 میاشتې مخکې د یو کال په ترڅ کې د موسیقي د څه باندې 1,300 آلو د لمنځه وړلو خبر ورکړ. یو شمېر هنرمندان و ازادي راډیو ته وویل چې پر موسیقي بندیز ناهیله کړی دي. جزئیات د سنا کاکړ په راپور کې.
یو شمیر افغان هنرمندان وایي په تیرو دریو کلونو کې په افغانستان کې پر هنر او هنرمندانو د طالبان حکومت لخوا رامنځته شویو فشارونو، محدودیتونو او سختو قوانینو دوی له بیلابیلو ستونزو سره مخ کړي دي. یو هنرمند چې د طالبانو تر واک لاندې افغانستان کې ژوند کوي او د موضوع د حساسیت له امله نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي، د سندرو ویل د خپلو احساساتو او کړاوونو د څرګندولو وسیله بولي او له دې امله چې نشي کولی خپل هنر پر مخ یوسي خوشینی دی.
موسیقی زما لپاره یوازې یو سرگرمی نه ده، دا زما د احساساتو د بیان یو وسیله ده. حاکم چاپیریال د دې لامل شوی چې زما غږ په ستوني کې چپ شي او د خپل هویت یوه برخه له لاسه ورکړم.
سندرغاړی بریالی ولی چې په جلاوطنۍ کې له سختو ستونزو سره مخ دی، ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل په تیرو دریو کلونو کې ډیر کړاوونه ګاللي، له خپلې کورنۍ سره په بې برخلیک حالت کې دی او د موسیقي له هنر هم لرې پاتې دی.
مونږ اوس په پردو ملکونو کې ډیر په بد حالت کې هنرمندان اوسېږي، د خپل هنر نه ډیر لري.
د طالبانو حکومت د هر ډول موسیقي پر غږولو بندیز لګولی او طالبان دا کوي چې د موسیقي غږول او اوریدل په اسلام کې حرام دي. د طالبانو حکومت امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت چارواکو د اګست په 10 ملت ته د حکومت د حساب ورکونې په نوم په یو خبري کانفرنس کې وویل چې دوی تیر کال 1,328 موسیقي آلې له منځه وړي دي. د طالبانو حکومت هم د شند کابل د ښکلي هنرونو په پوهنځي کې هم بدلونونه راوستل چې په پایله کې د موسیقي څنګه لخوا او د انځورګرۍ څنګه له ګرافیک سره یو ځای کړه. د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت محتسبینو انځورګرو ته ویلي چې د انسانانو د مخونو له نقاشي کولو او د مجسمې له جوړولو څخه دې ډډه وکړي او د دغه قانون له مخې ان د مرغانو او حیواناتو د انځورونو جوړول هم منع دي. همدارنګه د هر ډول ژوندي موجوداتو د مجسمو پیر او پلور منع دی، چې د یو شمیر هنرمندانو په وینا دې بندیزونو د نقاشۍ، انځورګرۍ، مجسمې جوړولو او نور هنرونه اغیزمن کړي دي. د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر د تازه قانون له مخې د ښځو غږ هم اورد بدل شوی دی. د کابل پوهنتون د ښکلو هنرونو له پوهنځي څخه فارغه شوی لاجورد حقیقي چې له افغانستانه بهر ژوند کوي وایي له هنر لري د هنرمند روان ناروغه کیږي او له خلاقیت څخه پاتې کیږي.
دیگه حق اجرای هنر وجود نداره. هنرمند افغان
د هنر د ننداري حق نشته. یو هنرمند په جلاوطنۍ کې نشي کولای خپل هنر وښيي، ځکه هغه اړ دی درانه کارونه ترسره کړي. هنر د انسان روح لطیف کوي او د هنر مینوالو ته د آرامۍ فضا چمتو کوي.
مانعی است کې نمیتونه خلاقیت هنرمندان انجام بدن.
لیکوال او د فرهنګي مسایلو په انور وفا سمندر هنر مینا او رڼا بولی او انسان د دې ګوهر تګی. هغه ازادي راډیو ته وویل چې په افغانستان کې دننه او بهر افغان هنرمندان دا مهال بېلابېلو ستونزو سره مخ دي.
زما چې دی کې خو وختمو په کسبین شول چې نه ونرمن خواندې شو نه ورځ هغه ورځ چې بي ساري الژيو انګيرونو باورونو د مغولس تقدیر ولجه کړای ده ونرمن په کلمو کې و بتو دي نشوي ونرمن پس اساني سره سره و نشو کړای
د ونرمن په کلمه کې انزورګر سندرغاړی مجسمه جوړون کې فلم جوړون کې موسیقي غاګون کې او نور هغه کسان شامل دي چې خاصه ځانګړنې ولري د طالبانو له بیا ځلې واکمنۍ وروسته په افغانستان کې هنري فعالیتونه بند شول. دوی دغه شان د افغانستان د موسیقي انسټیټیوټ د اطلاعات او کلتور وزارت د موسیقي مرکز او د ښکلو هنرونو د پوهنځي د موسیقي او تیاتر څنګه هم متړله او یو شمېر افغان هنرمندان کډوالۍ ته اړ شول.
له همدې راپور سره د دې اونۍ ازادي راډیو مجله رانغاړم زه احمد شیبر له تاسو اجازه اخلم. شدي